دو بجې شوې ډیرو ترنو دوستانو به هم د خپل قربانې سالي سخصي خلقي سلامونه ومني د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ممکن امریکا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اډو او اکمالاتي کترونو د امنیت لپاره له کوم خصوصي امنیتي شرکت سره قرارداد وکړي. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته.
په هلمند او کندهار کې په چاودنو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختیده. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خوست په ځانوژن کې حمله کې درې تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په غزنی ولایت کې د بیارغونې د ټیم لخوا څه باندې 500 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. او په نړیوالو خبرونو کې به مو د سیمې او نړۍ له مهمو پیښو او حالاتو څخه هم خبر کړو. پوره خبرونه واورئ. د هلمند ولایت سیمیز چارواکی وایي چې نن سهار د ماین په یو چاودنه کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ درې تنه پولیس وژل شوی دي. د هلمند ولایت د ګرش کولسوال حاجی عبدالحد د آزادۍ رادیو ته وویل چې دا چاودنه په دې ولسوالۍ کې شوې او څلور تنه پولیس ټپیان کړي هم دي. په یو بل خبر کې له کندهار ښار څخه ویل شوي چې دوه پرله پسې چاودنې شوې دي. د کندهار د امنیې قوماندانې مرستیال محمد شاه د آزادۍ رادیو ته وویل چې یوه چاودنه د کندهار ښار په شهیدانو چوک کې د ملي امنیت پر موټر شوې چې یو ملکی کس پکې ټپي شوی او بل چاودنه د لوی ویاله په سیمه کې چې تلفات نه لري. لا تر اوسه د دغو دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د خوست ولایت د تیرې ورځې په ځانوژن کې حمله کې درې تنه وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان زمری بشری نن د آزادۍ رادیو ته وویل چې په وژل شوو کې یو ملکی کس او دوه پولیس شامل دي. د زمری بشری په خبره په ټپیانو کې اته تنه پولیس او درې ملکی کسان شامل دي. د راپورونو له مخې اووه تنه ځانوژن کې حمله کوونکي تیره ورځ له غرمې وروسته د خوست ښار ته ننوتل او حملې وکړې. د دغو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په میدان وردګو ولایت کې نن د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د بیارغونې نږدې 500 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د میدان وردګو ولایت د کلیو د بیارغونې رئیس انجینر جان محمد حکمت جو د آزادۍ رادیو ته ویل چې دا پروژې د سباندې سلور سلویښتو میلیونو افغانیو په لګښت د دې ولایت د بهسودو د مرکز په ولسوالۍ کې عملي شوې دي. په خبر کې ویل شوي چې په دغو پروژو کې د ښوونځیو ودانۍ، روغتیایي کلینیکونه، شمسي او د اوبو د برېښنا دستګاوې، فرعي سړکونه، پلچکونه او د څاګانو پاکول شامل دي. د ښاغلي حکمت جو په خبره د بیارغونې له دغو پروژو څخه څه باندې 4000 کورنۍ استفاده کوي. د غزنی ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د امریکا د ولایتي بیارغونې ټیم لزګونو ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو ژمنه کړې ده. د غزنی د پوهنې رئیس حسن مبارک عزیزی د آزادۍ رادیو ته وویل چې د ښوونځیو دا 450 ودانۍ به د غزنی په ښار او 1100 ولسوالیو کې جوړیږي او 100 میلیونه ډالر به پرې ولګول شي. د غزنی د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا مهال په دې ولایت کې څه باندې 450 ښوونځي شته، خو له نیمایي څخه ډېر شمېرې ودانۍ نه لري. او د امینجان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 60 پوله، یو اروپایي یورو 10 افغانۍ 40 پوله، یو سټرلینګ پاوند 10 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 615 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه زما همکار درته وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو د پارلمان د یو غړي په شمول یې دوه تنه افغان سرحد ته نږدې تیر کال د یو پولنډي جیولوجیست د سر پرې کولو په تور نیولی دي. د پولیسو یو مشر ملک طارق اوان ویل دغه دواړه مشکوک کسان تیره میاشت نیول شوي دي. هغه ویل د پارلمان یو غړی شاه عبدالعزیز چې د طالبانو ملاتړ یو سخت دریځې ډلې سره تړاو لري د دغه پولنډي جیولوجیست د وشلو په قضیه کې د لاس لرلو په تور تر تحقیق لاندې دی. د پولیسو افسر طارق اوان ویل ګمان کوي چې شاه عبدالعزیز د وشل شوي پولنډي تبه په تختونه کې لاس لري. هغه دراز ویل بل نیول شوی نفر دا منلی چې د پولنډي جیولوجیست د سر پرې کولو په بیخه کې لاس درلود. په ایران کې محافظه کارانو د جمهوري ریاست د سلاکار په توګه د اسفندیار رحیم مشایی د اعلان په اړه پر ولسمشر احمد نژاد خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی دی. د جامع جام ورځپاڼه د ایران د پارلمان د یو غړي احمد توکلی په حواله وایي د مشایی د نه ټاکلو په اړه احمد نژاد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د غوښتنې منلو ته ناوخته غاړه کېښوده. په عین حال کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال حسن فیروز آبادی ویلي د ایران خلک له احمد نژاد نه دا توقع درلوده چې د خامنهای امر په فوري توګه ومني. اسفندیار رحیم مشایی هم د احمد نژاد د لومړي سلاکار په توګه له ټاکل کېدو تیر شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن منځني ختیځ ته سفر کوي او تمه ده چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران د اټومي پروګرام په اړه به هم خبرې وکړي. ټاکل شوی چې ګیټس به د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وویني. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام له امله چې خپل وجود ته سترګواښ بولي لویه اندېښنه لري، خو امریکایي مقامات وایي اسرائیل به پر واشنګټن فشار رانولي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د ډیپلوماتیک حل هڅې ودروي. رابرټ ګیټس به د غراس اردن ته هم سفر وکړي او له عراق څخه د 2011 میلادي کال پورې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته به د دغه هیواد د ثبات په اړه له اردني چارواکو سره وغږیږي. د عراق په کوردستان سیمه کې د اپوزیسیون یوې نوې ګوند ادعا کړې ده چې دغلته د تیرې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. که څه هم چې تر اوسه پورې د تیرې ورځې د انتخاباتو نتیجې په رسمي ډول نه دي اعلان شوي، خو د ګوران یا بدلون په نامه دغې نوې ګوند نن ادعا وکړه چې د سلیمانیه په ښار کې تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. دغه راز د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد چې مشر یې د عراق ولسمشر جلال طالبانی کوي د نفوس سیمه ده. د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد او د کوردستان ډیموکراتیک ګوند د عراق د کوردي سیمو لوی سیاسي ډلې بلل کیږي، خو د ګوران ګوند هم وایي چې د اربیل په ښار کې بیا په دوهم مقام کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د قرغیزستان مخالفو پرون یو ویډیو خپره کړه چې پکې په وروستیو انتخاباتو کې په پراخه پیمانه درغلۍ ښودل شوې دي. دوی همداشان د حکومت پر ضد د لویو مظاهرو د پلان هم خبر ورکړی دی. د انتخاباتو رسمي نتیجو وښوده چې ولسمشر قربان بیګ باقیف په سلو کې درې اتیا رایې وړي او د دوهمې دورې لپاره د قرغیزستان ولسمشر شو. اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د انتخاباتو کې یو شمېر منل شوي اصول له پامه غورځول شوي دي. ترکمنستان ویلي له آذربایجان سره د کاسپین بهیره کې د تیلو د استخراج لانجه به نړیواله محکمې ته وړاندې کړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف ویل آذربایجان د ترکمنستان په خاوره کې په دوو سیمو کې د تیلو د استخراج چارې پیل کړي دي. ترکمنستان او آذربایجان چې یو بل ته د کاسپین بهیره سره مخامخ موقعیت لري، په سیمه کې د تیلو او ګازو د یو شمېر زیرمو د ملکیت پر سر دعوا لري. او چین پرون د خپلو افکارو د پراخ انعکاس په هدف منځني ختیځ او افریقا کې په عربي ژبې تلویزیوني نشرات پیل کړه. د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی ویل دغه څلور ساعته چینل به د 200 عربي ژبو هیوادونو لپاره خپرونه وکړي او شاوخوا 300 میلیونه لیدونکي به ولري. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ماسپښین 2 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 100.5 صفه اوریدای شي. عزتمنو دوستانو، د یو ساعت خبرونه چې د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته تاسو ته وړاندې کوم دا مطالب موږ ته پوره کړی دي. د امریکا پوز په یوه خبر پانه کې ویلي په افغانستان کې د پوزي اډو او امریکایي پوزیانو د استوګنځایونو د امنیت او نور امنیتي خدماتو پر یو قرارداد غور کوي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند په خوست کې د پرونی ځانوژن خو حملو د هڅو په اړه څرګندونې لوي.
صدایي معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې دوی په موټر کې راغلي وو او د ښځو چادریانې ورسره وې او د چادریانو لاندې د وسلې او انتحاري وختونه تیر کړي وو.
د کونړ والی په دې ولایت کې د کورا امنیت ډاډ ورکوي.
پولیس والی فعال، قومندانې د امنیت فعال، پوستین فعال، الحمدلله تر اوسه په کونړ کې یوه پوسته هم نه منځنه ده.
په هرات کې د ولسمشرۍ لپاره د دوو کاندیدانو په ملاتړ غونډه وشوه. کوم کاندیدان په روانه خبرونه کې اوري. په بلوچستان کې له مزار شریف څخه راغلي کډوال کوم مشخص کاندید غوره ګڼي؟ یوې وایي
هزاره دی کښې نیسي د وطن خدمت وکړي، په هغه کې موږ نه وایو چې یا پښتون دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا ترکمن دی.
او دا خبرونه دوهمه نیمایی روختیا در جوان شتمنی تا زنگره شوی که وقت و نور مطالب به هم در واورو تر پای رس روسی. د خبرونه لومړنی مطلب راخلو د واشنگتن پوسټ او رسپانی د راپور لمخې د امریکا پوز خایی په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د اډو او اکمالاتی کترونو د امنیت نیولو لپاره لکم خصوصي امنیتی شرکت سره قرارداد وکړي. د امریکا پوز په یو خبرتیا کې خصوصي کمپنیو ته خبر ورکړی چې د پوزي اډو او د امریکایي پوزیانو د استوګنځایونو د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امنیتی خدماتو پر یو قرارداد غور روان دی. د دې راپور جزئیات اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبره کړي چې مهم ټکی احمد تکل اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پرون راپور ورکړ چې د امریکا پاوز څو ورځې مخکې په یو خبرتیا کې لیوالو خصوصي کمپنیو ته خبر ورکړی چې د پوځي اډو د امنیت لپاره پر یو قرارداد غور کوي. په خبرتیا کې راغلی چې خصوصي کمپنۍ به د قرارداد لمخې د امریکا پوځ ته په بیلابیلو برخو کې امنیتي خدمات وړاندې کوي. په دې خدماتو کې به د امریکایي پوځیانو د استوګنځایونو او د هغو کترونو امنیت هم شامل وي چې په ټول افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اډو ته د اړتیا وړ اکمالات رسوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي تر اوسه په دې برخه کې د امریکا حکومت ته رسمن کوم وړاندیز نه دی شوی، خو که پاوز پریکړه وکړي چې په دې برخه کې پلان عملی کړي نو ښایي د روان کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې له کومې کمپنۍ سره قرارداد وکړي. له خصوصي کمپنیو سره د امنیتی احتمالي قرارداد خبره په داسې وخت کې راوچته شوې چې د اوباما اداره په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته د زرګونو امریکایي عسکرو د استولو پریکړه کړې. نو ځکه په راتلونکو څو میاشتو کې د سرتیرو په شمیر کې له زیاتوالي سره د دوی د اډو د امنیتي تدابیرو لپاره اړتیا هم په زیاتېدو ده. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي و چې دای غواړي د هغو خصوصي قراردادیانو ونډه چې د جګړې په سیمو کې د امریکایي ځواکونو لپاره ډېره برخه خدمات وړاندې کوي کم کړي. په دې خدماتو کې د حفظ او مراقبت، ترانسپورت، مخابراتو، ساختماني چارو او د خوړو د برابرولو خدمات شامل دي. خو ښاغلی ګیټس نږدې 15 میاشتې مخکې د افغانستان په ځینو خاصو سیمو کې د امریکایي ځواکونو اډو ته د خدماتو د رسولو په چاره کې د خصوصي شرکتونو ونډه مهمه بللې وه. د ویلی و چې له دې کار سره به د افغانانو لپاره هم د کار امکانات برابر شي. د خصوصي امنیتي شرکتونو اجراتو په عراق کې سخت جنجالونه رامنځته کړل وروسته له دې چې د 2008 کال په سپتمبر کې د بلک واټر په نوم د امریکایي امنیتي شرکت کسانو په بغداد کې پر عراقي ملکیانو ډزې وکړې. انتقاد کوونکو له امریکایي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ګردانو د استخدام په برخه کې سخت مقررات وضع کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو ده پرون او تنو ځان وژونکو په خوست کې د حملو هڅه وکړه چې په نتیجه کې درې تنه ووژل شول او و نور ټپیان شول. په دې حمله کې د کورنیو چارو د وزارت په وینا ټول انتحاریان ووژل شول. آیا امنیتی ځواکونو له دا ډول حملو سره د مقابلې لپاره تجربه پیدا کړې او که د استخباراتي معلوماتو په برخه کې امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي دي؟ د پښتنه اسمت سروان د کورنیو چارو د وزارت له ویندوی زمري بشری څخه په دې مرکه کې کړي دی. وایي
زه باید ووایم چې تجربه کېدلی شي او جز وسي، ولې د افغانستان پولیس یا د کورنیو چارو وزارت خاصتا ټولو ولایتو ته هدایت ورکړي دي او دوی له ممکنه تهدیداتو نه خبر دي. یعنی په هغو ولایتو کې چې شاید دشمنان حملې وکړي او خاصتاً پر حکومتي تاسیساتو باندې حملې وکړي، هلته لازمه تدابیر نیول سوي دي او دوی ته لازمه هدایت ورکول سوي چې د خپلو تحکیماتو په برخه کې کوم موارد په نظر کې ونیسي. په ډېرې خوشحالتیا سره او خوشبختۍ سره ویلی شو چې په د تیرو دوه یا درې حملو کې چې د هیواد په شرقي ولایتو کې لکه پکتیا او خوست او پکتیکا کې منځته راغلی، د ملکي کسانو تلفات کاملا ټیټ و، حتی په بعضې مواردو کې شتون نه درلود. او دلیل دا دی چې پولیس کاملا بیداره سوي دي او مخکې له دې چې دښمن موافقه سي په خپل هدف کې دوی خپله بیداري شي او کولی سي چې د دښمن عملات مهار کړي. نو ویلی سم چې اولا د دوی تدابیر ښه سوي دي، دوهم قدم کې د دوی آگاهي او آمادګي لوړه سوې ده او د دوی ظرفیت ښه لوړ سوي دي. د کشف او د اخباراتي معلوماتو برخه کې هم دوی پیاوړتیا لیدلې ده او د هر ورځې په تیرېدو سره دیلاپیا
وړی کیژن بشری سبب بل مسله چې د خلک واسکټ خو صحیح نه معلومی شي لیکن په دې راپورونو کې ویل شو دي چې لدوی سره راکټونه هم ولو ثقيلي وسلې هم وی لدوی ثقيلو وسلو سره سره رقم داسې مهم ځایونه ته دوی ننوځي
چې د معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چې دوی په موټر کې راغلي وو او د شزو چادریانې ورسره وي او د چادریان لاندې دا وسلې او انتحاري واسکټونه تیر کړي وو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ښځو ته خاص احترام موجود دی، حتی په حکومتي او دولتي تاسیساتو کې یو خاص ځای لري چې هلته ښځینه مسؤولین ناست دي او دوی د ښځو لخوا تلاشي کیږي. نو بې له شکه په ولایتو کې بیا دا پدیده لا پیاوړې ده او کله چې یوه ښځه په موټر کې ناست وي حتی امنیتي ځواکونه موټر شاید په ډیر عمق سره یا په ډیر دقت سره تلاشي نه کوي، په دې خاطر چې وایي ښځې دي نو د ښځو عزت او وقار باید یا د دوی عفت وساتو. متاسفانه له همدغې پدیدې نه منفي استفاده سوې په دې تیرو څو وروستیو حملو کې او هیله مند یو چې په آینده کې وخت سي دغسې مخربینو مخنیوی وکړو تر څو زموږ د هېوادوالو امنیت او ژوند خراب او مختل نه کړي.
تاسو د خوست ولایت د پرونیو ځانوژونکو حملو په اړه د هڅو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمري بشري سره مرکه واورېده او اوس هم مخته تر دې چې نور راپورونه درته وړاندې کړو یا به خبرتیا ورو
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سات دو بجو ولست قیدی قدرمانو دوستانو پروانه خبرونه که نور رپورتونه هم لرو خطر دی مخته از ما همکار دا کابل چاپ رسپانو تا کتنه کردی.
د ویسخ پلوکه ورسپانه کابل ته د امریکا د ځانګړي استازي ریچارډ هالبرګ سفر ته اشاره په مطلب کې د هغه په حواله لیکل دی چې امریکا تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې د سولې بهیر پیلوي. ورسپانه په دوام کې د نوموړي له خولې لیکل دی چې دوی غواړي د سولې خبره د افغانانو لخوا وشي او نړیوال یوازې په هغه کې مرسته وکړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د خبر ورکړ چې امریکا او برتانیا په افغانستان کې د مسولیتونو د وښ په سر موافقه ته رسیدلې دي. ورسپانه د دې مطلب په دوام کې د برتانیا د صدر اعظم په حواله لیکل دی چې هیواد د ناټو د نورو غړو هیوادونو په پرتله د افغانستان په جنگ کې زیاته برخه لري. ورسپانه په خپل سرمقاله کې پر روانو انتخاباتو تبصره کړې او په دې ترڅ کې ځینو هغو اندېښنو ته ګوته نیولې چې له خلکو سره د راتلونکو په اړه موجود دي. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سرمقاله کې په دې ټینګار کړی دی چې پخلاینه د شتو ستونزو د حل تر ټولو غوره لار ده. ورسپانه د خپل تبصره په دوام لیکلې ده چې د سولې او ملي پخلاینې بهیر ته باید د یو ملي غورڅنګ بڼه ورکړی شي او په هغه کې ټول ملت راګټ کړی شي. په ورسپانه کې نړیوالې ټولنې ته هم دا سپارښتنه شوې چې په پوځي او ملکي چارو کې باید یو رښتینی انډول رامنځته کړي، ځکه د ورسپانه په وینا همدا د امنیت د ټینګښت غوره لار ده. د ورسپانه هم په یو مطلب کې پر روانو انتخاباتو تبصره کړې او په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی ضروري بلله ده. اراده په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکل دي چې په افغانستان کې او په تیر بیا د هیواد په سرحدي ولایتونو کې د ځان وژونکو حملو زیاتې دل خی چې طالبان خپل نوي تکتیکونه په شدت سره کاروي. ورسپانه د موضوع په دوام د سپارښتنه کړې چې باید داسې حملو ته مخنیوي لپاره یو چاره ولټول شي. ورسپانه په بل ځای کې دا خبر ورکړ چې امریکا غواړي د افغانستان په جنگ کې د مرګ ژوبلې د شمیرو خپرول بند کړي. ورسپانه د دې کار یو اساسي دلیل د افغانستان په خلکو کې د امنیت د حس پیدا کول بلل دي. د ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې روانو انتخاباتو په اړه بحث کړي، خو په دې ترڅ کې د انتخاباتو په وړاندې د ولس او دولت مسولیتونه جوت کړي دي. هشت صبح هم د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پر وسته سرګندونو تبصره کړي او د هغه په حواله په لکس سرګندول لیکل دي چې له انتخاباتو وروسته له طالبانو سره د خبرو بهیر پیلوي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې روان جنگ او په دې ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو حضور څېړل او لیکل دي چې بهرني ځواکونه باید په هدفمند ډول وجنګيږي. ورسپانه په جلا مطلب کې د وسلوالو پر ضد د ولسي مقاومت نو مسله راغسته او د بیلګې په توګه لیکل دي چې د ننګرهار ولایت د نازیانو د ولسوالۍ اوسیدونکو وکړه شول چې لخپلو سیمو څخه وسله ول وشړي. د اصلاح او انیس دولت ورسپړو هم د افغانستان او سیمه روان حالات سیړلې او بیلابل مطالبه پر خبره کړې دي. انیس په خپل سر مقاله کې په خوست کې پرونی حمله ته په اشاره د انتخاباتو په درشل کې د امنیت پټنګولو کې د خلکو رول ضروري بلل دي، خو اصلاح په ملي مسایلو کې د قومي مشرانو رول مهم بلل او لیکلې ده چې د کونړ ولایت مشرانو د انتخاباتو امنیت په خپل غاړه اخیسته ده. او د ملي ارمن دولت ورسپړو هم کابل ته د سفر په محل د امریکا د ځانګړي استازي په سرګندونو تبصره کړې او د هغه په حواله لیکلې ده چې د نړۍ سلویخت هیوادونه په افغانستان کې له انتخاباتو سره مرسته کوي او دوی هم د دغو انتخاباتو د شفافیت لپاره څارونکي استوي. او ورسپانه په جلا مطلب کې بیا د هرات د والي په حواله لیکلې ده چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د انتخاباتو ځینې مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
د 1988 کال انتخابات
د ازادي رادیو د ترنو دوستانو د خبرونه د برخه د انتخاباتو زنګړو ریپورتونو ته زنګړې شوې ده. د جمهوریت ریاست څوکۍ ته کاندید رمضان بشردوست ولایتونو ته د انتخاباتي کمپاینونو لپاره سفر په ترڅ کې د وخت خوست ولایت ته سفر کړی. د وایي کچیري په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي یو مسلکي او سالمه اداره به جوړ کړي. زموږ خبریال له خوست د نوموړي د څرګندونو په اړه ریپورت لري.
رمضان بشردوست ازادي رادیو ته وویل که د خلکو په رایو سره واک ته ورسیږي نو کار اهل کار ته سپارل، د قانونیت او ټولنیز عدالت پلي کول او د وی پاکې او سالمې ادارې جوړول به د ده د کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای ولري. که څه هم چې په خوست کې د څو ونې را په دې خوا د رای ورکوونکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د مسؤلینو او ملاتړو لخوا د غونډو او لیدنو کتنو لړۍ ادامه لري، خو دا لومړی ځل دی چې د ولسمشرۍ چوکۍ ته یو کاندید خوست ته سفر کوي او نیغ په نیغه خلکو ته د خپلې پالیسیو او اهدافو په اړه معلومات ورکوي. ځینې ځایي اوسیدونکي وایي کاندیدان باید د خلکو منځ ته ورشي، د هغوی ستونزې او مشکلاتو نږدې وویني او غوښتنه ده په خپلو راتلونکو پلانونو کې ځای ورکړي. په خوست کې د ولسمشرۍ چوکۍ ته د کاندید رمضان بشردوست انتخاباتي کمپاین په داسې یو ورځ پیل شو چې په همدې ورځ د خوست په ښار کې تر شپږو زیاتې ځان وژونکي حملې وشوې. خو د دې ولایت ولي حمدالله قلندرزی وایي رمضان بشردوست روغ رمټ دی او د خلکو سره یې د لیدنو لړۍ ادامه لري.
هرات زو د هرات په ولایت کې پرون د سلګونو میرمنو په ګډون د ولسمشر حامد کرزی په ملاتړ او غونډه جوړه شوه، خو په عین حال کې د ولسمشر لپاره د بل کاندید اشرف غنی احمدزی هم هرکلی شوی. له هرات د ازادي راډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
د هرات مولانا جلال الدین تلر کې د هرات مربوطه د بیلابیلو قبیلو مشرانو سلګونو میرمنو په شمول غونډه وکړه. د یو پرېکړې لیک په خپرولو سره ولسمشر ته حامد کرزی بیا نوماندۍ څخه ملاتړ وښود. د غونډې څو تنه ګډونوالو میرمنو څخه مې وپوښتل چې کرزی ته وړتیا لري. داسې ځوابونه یې وویل:
موږ راغلو چې ځانته خپل پشتبانۍ د عمل کرزی په اړه اعلان کوو. ډېره خوبه یې لري، اولې خو مملکت مو د ښځو چیغو آزاد شوي نو مملکت مو ارامه شوي اوس کرري دی، نو یو لږ امنیت هم ډېر ده. کرزی به خاطر که مشارکت ملی حفظ کرده واقعا سمبول وحدت ملی. من لطیف جعفری هستم، معاون هیئت رهبری کمپاین مبارزات انتخاباتی جلاد ما وامید کرزی بخش خواهران در هرات. فکر میکنم در حدود 1000 نفر از خارج طلب کرده باشم. به نام خدا جهانتاب طاهری هم وکیل شورای اولاتی ولایت هرات. آقای کرزی واقعا یک رئیس جمهوری بوده که تمام ملت افغانستان مد نظر گرفته، خدمتهایی که واقعا برای خانم ها کرده که ما امروز آزادی داریم از تفعیل آقای کرزی.
دوی ویل حمید کرزی د خپل ولسمشری په دوره کې د ښځو حقونه ورته معلوم او اوس میرمنې د دې توانمندي لري چې خپله د خپلو حقونو د ساتنې ګامونه پورته کړي. بل پلو د سېشنبې په ماښام د هرات بیلابیلو سیمو کې جارچیانو اعلانونه وکړه چې ګواکې د یکشنبې په ورځ ولسمشری ته بل نوماند اشرف غنی احمدزی هرات ته راځي، ځکه نو په هرات کې د اشرف غنی پلویانو چې ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې د خپل پلوي نوماندي ورتلو ته
په بلوچستان کې هم افغان کډوالو د راتلونکو ولسمشرۍ په اړه خپل نظرونه څرګند کړي. زموږ خبریال د دغو کډوالو سره غږېدلی او دا ریپورت یې چمتو کړی.
د کوټه شار لویدز لوري ته په خروټاباد نومې ځای کې ګڼ شمېر افغانان ژوند کوي چې ډیری یې د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي. په دې ځای کې میشت د افغانستان د مزار شریف خلک وایي دوی تیر دیرش کاله په همدې کوټه کې په خوارۍ، غریبۍ او درپدرۍ کې تیر کړي دي او هیله نه لري چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به هم د دوی غم وخوري او د سولې په تامینولو سره به دوی هیواد ته ورستانه کړي. د مزار شریف له اوسیدونکي افغان دکاندار سفر محمد مې وپوښتل چې د افغانستان نوی ولسمشر باید څوک وټاکل شي.
زدا دوکم دیش کال کیش دلت پروتی ماتا دا غزای چا ایچی نرمالی میجی چی چوک راسی یا چوک نسی را چی دای سلی راسی چی دا ماجر آلتا ولاشتی او دا ماجر آلتا سکونت گزاره کی مقصد آلتی گزاره چا سامی خوب است مرد آغا سلی کبول دید.
دا مزار شریف دیرای افغانان پر حسنی حکومت انتقاد کوی او وای چی پا تیرو آتو کلونو که دا مهاجرت جون تر پخوا دیر ستونزمن سوی خدا حمید کرزی حکومت تر تا هیچ پاملره ننده کرده. دا مزار شریف دا دولت آباد ولسوالی یا اوسیدون که خدای نظر وای اوسنی انتخابات تر تا پا درد نخوری.
بدر نخور دا د پیسو انتخابات ته زماکس که زستاکس کوم دا اوس انتخابات دو څلوک نفر ته په انتخابات کې لیدلی ګټ کاندیدان سی وی په دوه باسي درې باسي لاسه با دو څلوک ولایت دی په ولایت یو نفر وام سیو دا سړی څنګه د وطن خدمت وکي د اسلام خدمت وکي دا خو خلک د سجه بیډک خارج ته د سجه به خالص افغانستان ته راځي که دا دولت خو نو سورتلای هزاره د کښې نشي د وطن خدمت وکي په هغه کې مونږ نه وای سی پښتون دی یا ازبک دی یا تاجک دی یا دا دی مند چې دا یو سای چې د وطن خدمت وکړي.
خو یو بل افغان چې خواري مزدوري کوي د انتخاباتو په اړه په نظر ورکولو سره وایي نږدې دیرش کاله یې په کوټه کې سوي او نور افغانستان ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي، خو پر دې برسېره هم د اوسني ولسمشر د بیا ټاکل کېدو غوښتنه کوي.
زما نوم مرتضی د افغانستان د هلمند بس دغه یو سړی دی نو حمید کرزی چې هغه مشر سي نو بل دا سړی موږ ته نه معلومېږي د پښتنو مشر دی چې هر څه به ستونزې حلولی شي. بالکل اوس موږ خوښ دی.
په کوټه کې اوسېدونکي ډیری افغانان که یوې خواته په هیواد کې دننه له امنیتي ستونزو سر ټکوي او ځینې یې پر مځکو د زورواکو له قبضو شکایت کوي، خو ډېر یې بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. د مزار شریف د نهرشاهي ولسوالۍ اوسېدونکی اختر محمد وایي که په کوټه کې ورته د رایې ورکولو زمینه برابره سوې وای د خپلې خوښې کاندید ته به یې رایه ورکړې وایي.
افغانستان انتخابات خو را روان دي، خو که چېرې دلته اوسي موږ به خپلې رایې استعمال کړو او هلته د تلو امکان نه لرو. ولسمشر څخه موږ دا غوښتنه ولرو چې دی انتخابات وکړي او خپل راتلونکی دې وټاکي او د محري قواو څخه دې دا غوښتنه وکړي چې دوی دې خپل ملکو ته بېرته په خپله واپس ولاړ شي.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی محمد نعیم وایي داسې یو څوک باید د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سي چې د افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي او په هیواد کې دننه او د باندې افغانان په خپل هیواد کې دننه یو ښه راتلونکی جوړ کړي.
یو رپورت مو چې همدا اوس ترلاسه کړ ویل کېږي چې په افغانستان کې د ګذرنې او فلج ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو د واکسین کمپاین نن یک شنبه پیل شو چې تر روانې سه شنبه ورځې پورې به دوام وکړي. ولسمشر حامد کرزی د خپل زوی په خوله کې د دې واکسین د څو څاڅکو په څڅولو سره دغه کمپاین په رسمي ډول پیل کړ. ټاکل شوی ده چې د دې کمپاین په مرسته 1.1 میلیون ماشومان چې تر 15 کلنۍ کم عمر لري واکسین شي. بیا هم پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی وایي د دغه ولایت 14 ولسوالۍ د دولت په واک کې دي او تر اوسه داسې کومه ګواښونکې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې کاندیدان یا د هغوی استازي دي د انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې له ستونزو سره مخامخ شوي وي او یا د هم کوم ښوونځی تړلې وي. د ازادي راډیو خبریال د کونړ د والي د څرګندونو پر بنسټ یو راپور لري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې آزادۍ رادیو ته وویل که څه هم چې کونړ د پاکستان د باجوړ، مومند او دیر قبایلي سیمو سره نږدې 250 کیلومتره اوږده غرنۍ او ځنګل لرونکي پوله لري چې همیشه د کونړ پر امنیتي وضع بده اغیزه کړي، خو د تیرو څو میاشتو په پرتله د دغې ولایت امنیت تر ډیره حده ښه شوی دی.
او بل اخوانه سرحدی پولیس هم کمبود و هغه زیات شوی دی، تجهیز زیات شوی. نو په دې نگانه دا د امنیتي چارو کې زمونږ هلې ځلې دي چې موږ غواړو تعداد پوره کړو، غواړو ظرفیتونه لوړ کړو او غواړو چې د دوی ترمنځ همغږي پیدا کړو.
ښاغلی وحیدی وایي کونړ 14 ولسوالۍ او یو مرکز لري چې ټولې د دولت په لاس کې دي او تر دې دمه پکې د ولایتي شورا کاندیدانو او د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازو ته د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کومه ستونزه نه ده پیدا شوې.
منگا سوال 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 لرو سوال سوال اگر زمون پلاس کی دی او تگرا تگ مرت کی دی مطلب نم پک شروع دی خلق زیرا زی بول سوالی فعال مندنی دمیا فعال پوسٹن فعال یعنی الحمدللہ تو سب کنر دی او پوسٹ ہم نے مزہ لگا تھا
سید فضل اللہ وحیدی ویل کنر د ڈیورن پر کرخا ات پرتی ول سوالی لری چ اس محل د ټول ول سوالی کی د پورا امنیت د تامین ترسنگ د سرکونو قیرکولو پلونو روختی مرکزونو او خونزی ودانی جوڑیگی چی پا برکتی پا سلگونو بیروزگارو خلکو تا دا کاروبار زمینه برابر شویده.
زمان قگل ازاده رادیو او رای قدر من دوستانو دا مسپیخین دو بجه او دیش دقیقی که دون که دیز ما همکار رزوان مراد پاس رادیو کده دا افغانستان او نره دا مهم و خبرونو سرتکی ورانده کهی.
په هلمند او کندهار کې په دریو چاودنو کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ درې امنیتي ساتونکي وشل شوي او یو شمېر نور شوبل دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د خوست په تیر ورځو حملو کې د مړو شمېر دریو ته رسېدلی دی. په میدان وردګو کې د بیا رغونې اته څلوېښت پروژې بشپړې شوي او ګټې اخیستنې ته نن وسپارل شوې. د پاکستان پولیس وایي د پارلمان د اوغړي په شمولیت دوه تنه افغان سرحد ته نږدې تېر کال د یو پولنډي جیالوجست د سرپرې کولو په تور نیولی دي. په ایران کې محافظه کارانو د جمهوري ریاست د سلاحکار په توګه د اسفندیار رحیم مشهی د اعلانولو په اړه پر ولسمشر احمد نژاد خپلو انتقادونو ته دوام ورکړی. او د متحده ایالاتو د دفاع وزیر رابرټ ګیټس نن منځني ختیځ ته سفر کوي.
ډیرو درنو دوستانو تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د سهار اوو بجو پیلېږي او تر اوو بجو د ماښامه پورې دوام کوي. راتلونکي د دې خبرونې په راتلونکي نیم ساعت او د بل ساعت په نیم ساعت خبرونه کې زما همکار مصطفی صدیقي ستاسو په خدمت کې دی چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې کوي. که څنګه مصطفی جان؟
بله همونطور است. تشکر از شما صالح جان، مانده و زله نباشین. سلام و خوش آمدین. باز در یک شنبه نو ما مصطفی صدیقی با یک برنامه نو و دکتران متخصص نو با شما هستم. البته که امروز در مورد یک موضوع نو هم گپ میزنیم که بنابر تقاضای دوستا مسئله دندان و درد دندان است.
روغتیا د ژوند شتمنی.
بله به هر حال اگر دندانایتان سالم است یا ناسالم، اگر درد داره یا نه، میتونین بر ما زنگ بزنین و در مورد سوال بکنین. دکتران متخصص آقایان رسول رحیمی و محمد احسان فیاض مهمانان ما هستن. و اترنګ چې موبایل نن په دې پروګرام کې د غاښونو په اړه خبرې کوو، مشته په دې شمیرو تلیفون وکړي 00939920350040 00939020515 په دې شمیرو کې په دې شمیرو هم کولای شي مشته تلیفون وکړي 0202211 و چلور یو سفر یو او چلور دو سفر دو دو یو یو دو چلور یو سفر دو. به هر حال چشم براه تلفون هایتون هستیم. اما پیش از همه گپ ها و سخن ها چند خبر جالب طبی براتون داریم. باکتری ها قبل از حمله با هم حرف می زنند. دانشمندان امریکایی دریافتند که میکروب های خاص که باکتری نامیده می شوند می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده با هم گپ بزنند و به صورت دست جمعی حمله کنند. دانشمندان پوهنتون پرستون در این خصوص توضیح دادند بارها مشاهده شده است که چند ساعت بعد از شستن دندان ها اگر زبان را روی دندان بکشیم یک لایه لسجی و نازک را روی آنها احساس می کنیم که در اصطلاح به آن پلاک باکتریایی گفته می شود. این پلاک یک لایه زنده است که دارای ساختار پیچیده‌ای بوده و محتوی گروه‌های از باکتری هاست. این لایه از تمام باکتری هایی که در آن سکونت دارند محافظت می کند و همین مسئله موجب می شود که نفوذ دواهای آنتی بیوتیکی به تجمعات باکتریایی دشوار شود. این دانشمندان با انجام تحقیقات دریافتند که باکتری ها به صورت مجزا و نامنظم به ارگانیسم حمله نمی کنند، بلکه پیش از حمله با استفاده از لایه از مواد کیمیایی که از غشای باکتریایی ترشح می شوند با هم ارتباط برقرار کرده و با ارسال پیام برای یکدیگر یک حمله بسیار استراتژیک را سازماندهی می کنند، به طوری که این مایکرو ارگانیسم ها یا اجسام کوچک ذره‌بینی زمانی که با هم در تماس هستند بهتر رشد می کنند. و یک خبر دیگه اویی که نورولوژیست ها یا متخصصین اعصاب اسپانیایی دریافتند که مغز برای شناسایی افراد اول به چشم های فرد مقابل نگاه می کند. محققان پوهنتون بارسلونا کشف کردند که افراد برای شناسایی افراد دیگر و ارائه اطلاعات مفید به مغز اول به چشم های طرف مقابل خود نگاه می کنند و سپس روی دهان و بعد روی بینی متمرکز می شوند. در این خصوص این دانشمندان اظهار کردند که می دانیم که در مغز فضاهای بصری کوچک وجود دارند که برای تشخیص افراد دیگر و کسب اطلاعات مورد نیاز و مفید کافی هستند. به این ترتیب برای تجسم یک تصویر چشم ها اولین چیزی هستند که در چهره فرد مقابل دیده می شوند. این محققان با استفاده از سافت ویر ها یا نرم افزار های بصری کشف کردند که چشم ها می توانند برای تشخیص یک چهره آشنا کافی باشند، در حالی که بینی و دهان به تنهایی قادر نیستند در این شناسایی کمک کنند. فاکتورهای دیگر چون سن فرد مقابل مورد ملاحظه مغز قرار نمی گیرند. خبرهای دیگه هم در مورد راز جوان ماندن و تأثیر محبت در خصوص اطفال و رشد اونا هم داریم که پسانتر براتان میگیم، اما حالا برمیگردیم به موضوع اصلی ما که درد دندان و موضوع دندان هست. باز هم خوش آمدید میگم به دکتران متخصص آقایان رسول رحیمی و محمد احسان فیاض. در امی اول دکتر رسول رحیمی، برای ما و شما در مورد ای که دندان ها چی است معلومات میده. دکتر رحیمی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از هم اول در تشکر از شما که برای ما موقع دادین تا در پروگرام شما شرکت کنیم. دندان ها عبارت از ساختمان های سخت می باشد که اولین ساختمان های هستند که در سیستم هاضمه رول بسازایی داره، یعنی اون مواد غذایی را پارچه نموده و به هضم آماده می سازند. تعداد دندان ها فرق میکنه. دندان های شیری که اولین دندان ها می باشن تعدادشان 20 عدد می باشن، که رویش اولین دندان در سن 5 ماهگی الا 6 ماهگی می رویه تا 9 ماهگی را می باشن. و دندان های شیری اولین دندان های می باشه که اینمی دندان ها سالم باشن، در آینده دندان های دائمی نیز سالم می باشن. پس بعضی افراد ما دیدیم که نمو دندانای اطفالشان اگرچه بسیار کم خراب شد، مگمیا را یا می کشن، یعنی پیش دکتر اصرار میکنه که نمی را باید بکشه یا اکسترکشن کنه، مگم باقیده علما باقیده همه دکترها که ای دندانا وقتی که تمام سن معینش دادان باشه باعث این میشه که نمو فواصل دندانی محافظه شوه و در آینده یک شخص دندانه سالم داشته باشه.
تشکر از شما دکتر. بله بفرمایید، اگر گفتنی دیگه دارین ادامه بدین.
بله، و این دندانه شیری اکثرا والدین به این عقیده هستن که این دندانه به ازیم مفته و دندانه دیگه به ایواز ازیم میرویه برای دندانا که اهمیت قائل نیستن، از خاطر برای اطفال خود نی کریم میگیرن، برس میگیرن. در صورت که این همیا برس نکنه و یا چی نکنه، این همیا باعث خراب شدن دندانایشان میشه.
به خوب موضوع اشاره کردین دکتر رحیمی. من میخوای پرسون بکنم که در مورد شستن دندان ها و اهمیتش اگر صحبت بکنیم که در کدام سن باید شروع شود، و معمولا دیده میشه که حداقل در افغانستان ما در سنین طفلی کمتر اطفال خود را به شستن دندان ها متقاعد میسازیم یا ترغیب و تشویقشان به اصطلاح میکنیم، چی است نظر شما؟
بهترین اونمو اگر چی باشه، طفلی که وقت غذا خوردن شروع کرد، یعنی از سه سالگی، از دو نیم سالگی، سه سالگی یا کلانتر از آن، اطفال باید تشویق شوند وقتی که غذا میگیرن، یا خصوصا بعد از خوردن غذا هنگام شام باید اونما دندانای خود برس کنند تا اونما ذرات مواد غذایی بین دندانایشان نماند. وقتی که اینمی مواد غذایی بین دندانایشان میمانه، اینمی باعث میشه که در اوج باکتری ها مثل که شما قبلا به او اشاره کردین یک جا میشه و بالاخره اینمی باکتری ها باعث تولید مواد اسیدی میشه که اینمی مواد اسیدی باعث از بین بردن یا از بین رفتن قشر دندان یا این عمل میگرده و بالاخره اینمی سوراخ میشه و دندانا فرسوده میشه. بسیاری اطفال اینمو دندانا از بین میره.
تشکر دکتر رحیمی، مفید بود. گپ میزنیم البته در این مورد بیشتر. امی لحظه قاسم جان بر ما زنگ زده از اسپین بولدک. سلام.
وعلیکم السلام مصطفی جان، دیام ته په مسترم ډاکټر سلام الله وړاندې کوم. مصطفی جان، زه خو دغه شو سره ډیر غاښ څنډه درم، زما غاښونه بس ته یا تقریبا 2-3 میاشتې غار دی، غار څه غاښ څه اوري ته ورسېږي، بیا غاښ سره ډیر بازار سم بیا وکړم. د دې څه وجه کې دی مصطفی جان؟ او ډیر خوږې هم نه خورم که ډاکټر وایي، وایي ډیر خوږې، ډیر خوږې هم نه خورم.
به موقع زنګ زدی قاسم جان. ډاکټر صاحب رحیمی، سوال دارین شما؟
نخرد ایده ورور پا زواب کزا باید وایم.
خب فقط اگر شما سوال ندارین و قاسم جان اگر سوال دیگه نداری، خودت میتونی که از طریق تلفن، از طریق رادیو بشنوی و تلفنت را میتونی که قطع بکنی. تشکر دکتر صاحب رحیمی، بفرمایین.
من نداری
خدای پامان. دکتر رحیمی
ایده ورور پا زواب کزا باید. بله د قاسم جان ورور په جواب کې زه باید وایم چې دوی درې میاشتې کې دوی په غاښ کې یو تور داغ پیدا کوي، ورسره د هغې نه دا داغ ورو په ورو پسې لویږي، چې کله لوی شي بالاخره دی خپل غاښ وکاږي. دې ورو په جواب کې زه باید دا ووایم چې دی مهمه مسله دا ده چې کله مونږ ویده کیږو یا سهار راپاڅیږو، باید مونږ خپل غاښونه په ښه ډول سره برس کړو تر څو پورې هغه کوم غذایي مواد چې دي هغه په غاښو کې پاتې نه شي، تر څو پورې هغه مواد په تیزابي موادو باندې تجزیه نه شي او د غاښ هغه مخکینی قشر چې مونږ انعمل ورته وایو هغه تخریب نه کړي. نو اې دې ورور غاښونه اول کې تور داغ وي، چې دا تور داغ کیدای شي چې مخکې نه پکې ایجاد شوی وي، او دا تور داغ په مرور د وخت سره چې کله غذایي مواد یې خوري دا پکې بندیږي او هلته اسید فارمیشن یا د تیزابو تولید التا وده کوي او رس په ورځ باندې دا غاښ تخریب زیاتیږي، بالاخره خبره از د غاښ عصب ته رسیږي، د غاښ عصب چې کله متضرر شونه
دکتر رحیمی
خود به خودی دردونه پیدا کوي.
دکتر رحیمی، سفارش شما چی هست برای قاسم جان؟ چی باید بکنه تا از امی شر امی دندان دردی و اصطلاح درد دندان رهایی پیدا بکنه؟
دای باید دسی وکی چه کلا دوی ایده پا غاخ که تور داغ پیدا کیگه و دای وینی چه تور داغ دای باید پا دیر بیر سر زن دکتر تا ورسی او آغا دکتر مکمل دی غاخ نه تور داغ لری کهی او پیوزه چه دیر مختلف مواد دی دیغی نه ورطا دا کهی او انشالله دا تا به هیچ کم مشکل نپیخیگی.
تشکر از شما.
نیما سفریش ورطا دا چه دای خپل لار چه
بله
دکتر سره مشوره وکړئ ترڅو پورې دا مشکل حل شي.
تشکر دکتر رحیمی. ساعت 2:44 به وقت کابل است. برنامه صحت را از رادیو آزادی میشنوین. ما مصطفی صدیقی و دکتران متخصص آقایان رسول رحیمی و محمد احسان فیاض با شما هستیم و قسمی که گفتم در مورد دندان و درد دندان صحبت میکنیم. میتونین که بر ما زنگ بزنین و هم شماره های تماس با ما 00923-799-2035-40 00923-782-2755 و به این شماره ها هم میتونین که به ما زنگ بزنین 420-211-2411 و 420-211-2411-02. به هر حال باز هم خوش آمدین. پیشتر دکتر رحیمی در مورد شستن دندان ها صحبت کرد و در مورد از اینکه تاکید کرد که مخصوصا شبانه پیش از رفتن به بستر خواب دندان ها باید پاک و صفا شسته شوند. دکتر فیاض، شیوه درست برس کردن دندان ها کدام است؟ چگونه باید دندان ها برس زده شوند تا خراب نشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیوه قسمی که دکتر رسول در مورد شستن یا در مورد اهمیت دندان ها، شستن دندان ها و اهمیت دندان ها معلومات مختصر را کرد، من میخوایم که بس چون برنامه لیو است به شکل مختصر معلومات خود در مورد شستن دندان ها ارائه کنم. البته شستن دندان ها فرق میکنه نزد اطفال و نزد کاهلا. در نزد اطفال واضح است که اطفال چون درست آموزش ندارن، اینا عموما باید توسط والدین خود و اطفال که در کودکستان ها هستن توسط استادای کودکستان باید برشان به حساب تدریس شود و تفهیم شود به شکل عملی. برسایی که در نزد اطفال موجود است البته دستایشان بزرگتر می باشن چون برای اطفال راحت‌تر باشه و او را به حساب چند روز والدینش یا استادایش که مثال مربوط کودکستانش میشه برشان کریم به اندازه چی میکنن که کریم به حساب بلا نکنن و طریقی شستن اطفال که هست هم رول خاصه داره و در کلان ها هم رول خاصه داره. عموما نظریات مختلف از مورد شستن دندان ها که به ترتیب شسته شاید بهتر استفاده بهتر شود. ما میفهمیم که در جوف دهن میکروبای زیادی وجود داره که البته به شکل فلورای نرمال در جوف دهن میباشه. وقتی که ما موضوع شستن دندان ها را مطرح میکنیم، موضوع شستن دندان ها هدف از این است که ممو میکروبا را باید به شکل چی از بین ببریم، یعنی که به حساب مقدارش را کم کنیم.
خب دکتر فیاض تشکر، واقعا مفید است گپای شما. حالا اگر مثلا برای یک مادر توصیه بکنین که چگونه باید طفلش ترغیب بکنه و امی شیوه درست برس کردن دندان ها را برش بیاموزانه.
بسیار خوب، این به حساب بر مادرای توصیه است که دندان های اطفال به حساب برشانه و یه چیزا رو مهیا کنم. کریم های مخصوص اطفال البته برای که در ترکیب خود فلوراید به اندازه داره برشان داده میشه، اونا میگیرن دندان های اطفال خود روزایی که به حساب با طفل خورد است نه فهمن برشان همون طریقی شد. حتی باز حساب میشه که خود مادر به حساب به شکل که دندان های خود میشد چیزی که به حساب طریقیش هست، یعنی که از طریق
منظورتان این است که باید وقت برس را میگیرن حرکت بالا به پایین داشته باشه خود برس، نه حرکت عرهی، درست مثل که ما عره میکنیم یک چوب را اطور یک شیوه باید نباشه،
حرکت برس به شکل دورانی باشه، صرف به سطح مینای دندان باشد، در بیره تماس نکند، چون بیره ما میفهمیم که سطح انامل در قسمت بیره بسیار نازک میشه و تا ایتو مریضا رو ما سراغ داریم که در معاینه خانه مراجع میکنن سطح اناملشان به شکل رمانند شده، چون برس به شیوه درست استفاده نمیکنن، به شیوه غلط استفاده میکنن، یه جه مینا به حساب سطح خود
نازک است و دمی برزدن غلط همیش بیریش به حساب لچ میشه و یک آرزه کنان آگو جنره که بازو تادویش به حساب فرق که چی به یک پرابلم از برای مریض
گپ میزنیم بیشتر دمی مورد گپ میزنیم. دکتر فیاض تشکر. حسن خان برای ما زنگ زده، بیاین بشنویم که چی میپرسن. سلام
دکتر صاحب، سلامونه نیمو گومنه تاسو د تاسو ملمنو ته.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه دي،
زما
پوښتنه دي دکتر صاحب، یو زما خپل غاښونه دي، زما یو غاښ تورته وی وو چې نور کوم اواري نه لرم، مقصد تورته وی وو. بیا ما ځلاړه ما دکتر صاحب ته چې دا راته ځکي یو زما غاښوم خصوصیات چې کوم تقریبا چې دی واغ غاښونه او ز بیا په دې غاښو باندې یخ وبونه سم چې کله مقصد غاښ ته یخ وبونه سم ورنه لای کنه او چې ورونه کیږي غنیم طرف سره مې در طرف کیږي او بل زما یو زو د ټوله څوکاله ده د دې غاښونه چې دي دا مکمل د نظام غاښونه چې دي دا مکمل تور شوی دي او موږ نو اوس نه دی څنګه ډاکټر ته ملاړ دی خو چې دا به ول ویږي دا به څنګه موږ تاسو نو ته یا په وړو چې تاسو څه نه ځل لري.
ډیر مننه حسن خان، ته تلیفون ما بنده و شای چې ډاکټر صاحبان ستانه پوښتنه ولري. ډاکټر رحیمی سوال دارین از حسن خان؟
بله، دغه دولس کلن زوی دی چې دی حسن وروره تا دولس کلن زوی دی چې دی دی غاخونه څو غاخونه خراب شوی دی دا په څومره موده کې خراب شوی دی؟ په کم وخت کې که په ډیر وخت کې؟
د پنځه کلنۍ نه پورته د غاښونه په دغه شکل باندې شوي دي تر دولس کلنۍ پورې کنې برس کوي مینځي یم داسې هم نه ده چې برس غاښونه بالکل اخیستي برس کوي.
ښه سمه شوه.
خب دیگه سوال نداره نه
حسن خان ورو
دیگه سوال نداره دکتر صاحب فیاض رحیمی
دیگه سوال ندارم.
حسن خان لطفا تلفن رو قطع بکو و از طریق رادیو بشنو سفارش های دکتر رحیمی ره. تشکر.
سلامت باشید. سلامت باشید.
تشکر تشکر. دکتر رحیمی بفرمایید.
بله، دی حسن خان ورور په جواب کې زبې دوه یم چې دی یو غاښ تور شوې ده او دای ډکړې ده اوس درد لري په یخو ګرمو اوبو سره. دا غاښونه اکثره په داسې موادو باندې ډکیږي چې دا وروسته د شپږو میاشتو نه یا د درو یا د څلورو میاشتو نه که په صحیح صورت سره هغه ډاکټر کویټه یا کومه حفره چې ورته جوړیږي کوم هغه چې غاښ چې ډکیږي اول هغې ته په فریز باندې یوه حفره جوړوي، نو دا حفره چې که په صحیح صورت سره ډکه نه شي دا لیک پیدا کوي، یعنی یو ځای داسې خالی پاتې کیږي هغې ته د اوبو جریان ورځي. کله چې د اوبو جریان ورغی نو غاښ که څه هم کم خرابوي خو مګرم دا ورځنی هره ورځ چې اوبه ورځي یا غذایي مواد ورننوځي دا دې باعث کیږي چې د غاښ عصب تحریک شي، یعنی عصب چې تحریک شي په یخو ګرمو اوبو باندې درد کوي. نو دې ورور ته ما توصیه دا ده چې دی دا بل ډاکټر ته ورشي یا هماغه ډاکټر ته ورشي تر څو پورې دا ناقصه پور کړي چې وشوي ده دا بیرته ورته اصلاح کړي. او اوس وخت کې خو تقریبا په دنیا کې داسې مواد راغلي چې خپله د غاښ د سطح سره نښلي، چې هغې جمله کې مونږ د بعضو موادو نمونه که هم په افغانستان کې اوس په پراخه پیمانه باندې پیدا کیږي چې گلاسونومیر مواد دي او داسې مواد دي چې په شوا باندې غاښ ډکوي په همغه سره چې په لایټ سره مونږ لایټ کیورینګ ورته وایو هغه باندې مونږ مواد هغه ډکوو غاښ ډکوو هغه د غاښ سره بیخي مخلي.
و پسر دوازده سالش چی باید بکنه؟
او د ده دولس کلن زوی چې دا چې د مونږ ډیر خطرناکه کریس ده چې هغې ته مونږ رامپن کریس وایو. رامپن کریس په داسې ماشومانو کې چې کوم ماشومان د خپل د خولې حفظ الصحیه سم نه مراتوي په اوله درجه، دومه درجه هغه ماشومان چې دوی سوی تغذی دي، په دریمه درجه هغه ماشومان چې د مور شوده دوی نوی راودل، یعنی دوی د کلسیم هغه ډیر کمی اخس. نو دا رقم ته مریضان باید کمباین یعنی په مشترک ډول سره مونږ تداوی کو، نه یوازې دا چې غاښونه تداوی شي، باید دوی دای د هغه ډاکټر ته ورولي، د اطفالو ډاکټر ته ورولي، تر څو پورې دوی ته په معین اندازه سره کوم کلسیم، فلورین او دا مواد چې ورکول کیږي دوی ته تجویز کی، یو او دوی د غاښو د خرابیدو مخه مونږ داسې نیولی شو چې د غاښونه مونږ په صحیح صورت سره ورته ډکو. یعنی دوی قدامی غاښونه، مخامخ غاښونه چې کوم وي دا مونږ په شوا باندې ډکوو چې تر څو پورې د لیک یعنی د سره کې دوه دوباره خطر هم نه وي او د مواد دوباره د نفوس خطر هم نه وي. نو دای په داسې وکی چې دا خپل زوی به یو تکړه متخصص د غاښو ته وخی او دغه تر څنګ سره د خپل زوی د اطفال یو متخصص تمر ولی تر څو پورې هغه د هر اړخه معاینه کې تر څو پورې دغه تکلیف معلوم شي چې دا سوی ته غزیده کوم بل مشکل لري د څنګه خبره. بعض سیستمیک مرزونه هم شته چې هم د غاښو د خرابېدو سبب ګرځي تر څو پورې مکمل تشخیص شي.
تشکر ډاکټر رحیمی. همونطور که احسن خان و پسر 12 سالش از سیاه شدن دندان ها شکایت داشتن، یک تعداد دیگه هم شکایت مشابه دارن که حتما در مورد علت سیاه شدن دندان ها صحبت میکنیم تا چند دقیقه دیگه. اما امیل عزیز جان بر ما از هنگوی پاکستان زنگ زده. سلام عزیز جان، بسیار خوش آمدی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدی به برنامه، لطفا سوال بکن.
خوش باشید. به شما استفاده و میمانه شما و برشننده سلام و تقدیم میکنم. از دکتر سفرسان دارم که من هر وقت دندانه خود که درست میکنم دندانه این خون میشه، اگر دکتر سبوه که علتی زیستیست که دندانه خون میایه.
تشکر. امی بود سوالت، تمام شد؟
بله امی بود. دیگه امی در پشت دندان های اگر هم رنگ میگیره زنگ وریش این پشت میگیره امی از چی پیدا میشه؟
خب فقط از طریق رادیو بشنو دکتر فیاض. از خودت هم تشکر، زنده و سلامت باشی. دکتر فیاض.
بله میشنو.
شما شنیدین که عزیز جان گفت وقت دندانهایش را برس میکنه خون میشه، علتش را میخواه بفهمه که چرا.
بسیار خوب. عزیز جان هست در چینه؟
نه خیر نیست. میشنوه اما علتی... دپای ما شما را از طریق رادیو.
علت خونریزی دندان ها را ما میتونیم که با چند چی تقسیم کنیم، در چند به حساب علتش. یکی علتش به حساب علت امراض خونی است که مربوط به حساب امراض داخله میشه. دیگه علت عمدی خونریزی بیره ها یا خونریزی دندان ها یه است که کمبود ویتامین سی میباشه که در وجود ویتامین سی کم میشه، رشته های کلاژن سنتزش چی میشه، خونریزی وجود میاد. و دوم دیگه همین خود عدم حفظ صحه جوف دهن.
دکتر صاحب کلاژن سنتز گفتین، اگر لطفا بسیار ساده امیر توضیح بکنین، به خاطر از اینکه تولید کلاژن اگر سر از او گپ بزنیم باز فکر میکنم یک کمک بحث های ما شما لکچر گونه میشه و اینا، اما اگر ساده کم توضیح بدیم که عزیز جان بهتر خوبتر بفهمه.
ده اینمی علتی که به حساب بیره ها خون میشه، یک علتش گفتیم که عدم حفظ صحه جوف دهن، دندان های خود درست پاک نگاه نمیکنن. و دوم دیگه در دهن مریض ممکن که منگای دندانی وجود باشه یا سنگای دندانی زیاد باشه، اینی سنگا در قسمت بیره ها نفوذ کرده و این منگای دندانی از دو بخش تقسیم شده که در سطح مینا میچسه و دیگه در قسمت بیره داخل میشه، که یک رابطه را بین بیره و دندان به وجود میاره که نمی خودش یک فاصله به وجود میاره. ما میفهمیم که منگای دندانی مجتمعی از میکروب هاست که اینمی در ساحه نفوذ کرده و خود بیره را نازک میسازه، با کوچکترین تماس یا برس میزنه مریض به حساب دندانی خود برس میزنه خون میشه یا نان میخوره یا غذا میخوره، یا ای که عموما از طرف صبح وقتی که مریض از خواب بیدار میشه در او حالت مریض میبینه که در بیرهش خون است. ای علت عمده ازی فقط منگوی دندانی است که میتونه شده پیش دکتر معالج خود یا پیش دکتر سب دندان مراجعه کنه. اول برش یک نقطه دوا توصیه میشه و بعدا منگای دندانی چینده میشه و برش مساج بیری توصیه میشه و این مریض قابل تشویش نیست، انشالله شفایاب میشه.
تشکر.
و دیگه در مورد رنگ دندان ها بگیم که رنگ دندان ها هم در باز مثال
بعض مریض هست از بعض غذاهای رنگین استفاده نکنه، مثال شربت ها، شربت های تقویه. اینا عموما ما میفهمیم که میناک هست یک نزج صاف و شفاف است که از نظر ساختمانی تشکل شده. وقتی که نمی شربت ها رو میخوره و چیزهای رنگی نمیخوره، این رنگ دندانش تغییر میکنه. و عموما منگا که بوجود میه، منگا در قسمت پشتر زبان یا
من فکر میکنم که عزیز جان هم رنگ نگفتن، اگر اشتباه نکنم زنگ گفتن، زنگ پشت دندان یا قسمت خلفی یا عقبی دندان، کمون منگ شما گفتن دیگه ها،
زنگ دندان. بله
آه صحیح، خب کلش تقریبا یک چیز است دیگه، زنگ و منگ و رنگ.
زنگ و منگ به حساب همین شکل چیزی ده. خصوصا افرادی که از سیگرت استفاده میکنن، از سیگرت استفاده میکنن، یک قسمت همین اطراف دندان کمک زنگ میگیره براسیم، که یه هم قابل تداوی است که با میتودهای بسیار مؤثر، میتود بلیچینگ است، با میتود بلیچینگ هم تداوی میشه. و میتود ازی که مثال برای دکتر سیب یک نقصده ها برش میتب بازی رو میخواه پاکاری میکنه. ماشین های بسیار خوب خوب برامده، تکنولوژی حال قابل تداوی است، قابل تشویش نیست.
تشکر عزیز جان. میگه که من بلیچینگ نفهمیدم دکتر فیاض، به هر حال برش تشریح میکنیم، توضیح میتیم در قسمت البته بعدی برنامه. شوخی کرده گفتم. خب برنامه صحت را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوین. دکتران متخصص آقایان رسول رحیمی و محمد احسان فیاض با ما هستند در برنامه، و برنامه ما البته نیمه دومش ادامه پیدا خواهد کرد. ما حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است، و بیاین که ابتدا